السلام عليكم. وقت په افغانستان کې د غرمې مخکې 10 بجې شوې. زه صفي الله ستانه زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونې تاندې څنګه او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ اورې. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمه یې ورپسې په لږ وخت کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پرېکړې کیږي، نه د قومي او حزبي مصلحتونو په اساس. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له حکومت سره د برېښنا د څو پروژو لپاره د مرستې قرارداد لاسلیک کړ. نور مهم راپورونه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ دو چې رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې، افغان حکومت وایي له هغه رئیس چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډک قومندان د مین په چاودنه کې ووژل سو، او د امریکا منتخب ولسمشر به نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي له هغه رئیس چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختیایي پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوي دي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو شمېر پروژې حتی په هغو سیمو کې هم فعال دي چې د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
یعنی عملی سپورو کوم پروژې زموږ ساحو کې روان دي. قندوز کې خلک انجینران زموږ نه ټول ساحه کې اوس هغې ته به مانت خلک نه کوي، او انجینران زموږ د ځې خپل کارونه مخکې او دا خپله یو روشنی دی او امیدواري دی چې انشاءالله زموږ پروژې به مخکې راشي.
وسلوالو طالبانو څه موده مخکې اعلان وکړ چې پر هغو پروژو به حملې نه کوي چې ګټه یې ولس ته رسیږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دریم سرحدي کنډک قومندان د مین په چاودنه کې له یو پولیس سره وژل سوی او بل پولیس ټپي دی. د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل د پیښې تیره شپه هغه مهال رامنځته شو چې ولی جان او ورسره ملګري یې په دانګام ولسوالۍ کې وها پوستې ته پلي روان و چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ریموټ کنټرول مین له چاودنې سره مخ شول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سلو کې اتاوی ښځې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په سلو کې 50 نجونې مخکې تر دې چې شپاړس کلنې سي ودیږي.
87% زنان په افغانستان کې 80% ښځې په خپل ژوند کې له تشدد سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې 95% ښځې د جبري ودونو قرباني شوې او 50% ناویانې د واده په وخت تر 14 کلونو کم عمر لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تشدد زیاتی سره د مبارزې کمپاین پرون پای ته ورسید. افغان حکومت د 14 ورځنی کمپاین بریالی بللی او وایي چې د ښځو پر حقونو د خلکو معلومات ورسره زیات سوي دي. او له پکتیا تر خوست د وریداتي برېښنا د رسولو پروژه پرون پیل سوه. پر دې پروژه به 110 میلیونه امریکایي ډالره ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک یې ورکوي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې کار به په 14 میاشتو کې بشپړیږي او دې ولایت به 2.5 میګاواټه برېښنا ولېږدول سي. د حبیبي په خبره د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې نږدې 15000 کورونه ته برق ورسیږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. هغه پرون شپه ناوخته په خپل ټویټر کې دا اعلان کړی. که څه هم نه د معلومات چې څوک به د امریکا د متحده ایالاتونو راتلونکی د بهرنیو چارو وزیر شي، خو امریکایي رسنوی ویلي ریکس ټیلرسون د کاندیدانو په سر کې دی. فاکس نیوز خبر ورکړی چې د اکسون موبایل کمپنۍ مشر ریکس ټیلرسون به د ترامپ انتخابي د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سلاکار رسنوی ته ویلي دي چې په روسیه کې د ټیلرسون کاروبار او اوږده تجربه هغه د دې دندې لپاره مخکښ نوماند کړ. که چیرته هغه کاندید سي، له روسیې سره به یې اړیکې په سنا مجلس کې چې د وزارت د څوکۍ د ګټلو لپاره یې مثبته رایه ضروري ده، ډېر تر بحث لاندې ونیول سي. د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی او د اکثریت مشر مچ مکوین لوای چې کانګرس به د دې هیواد د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال ډونالد ترامپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د راپورټ څېړنه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې داسې انګیرلې ده چې د روسیې حکومت د کمپیوټرو د هکولو له لارې له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې ده. د سنا د اکثریت مشر پرون خبریالانو ته وویل چې روسان د امریکا ملګری نه دي او د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې او نورو سازمانونو د کمپیوټري سیستم د هکېدو امکان یې غندلی دی. هغه څرګنده کړه چې په دې کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې د یو ګوند مسله نه ده. د میچل دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې په امریکا کې یو شمېر پالیسي جوړونکي چارواکي او د استخباراتي شبکو غړي په دې اړه چې د کمپیوټرونو د هکېدو مسله څومره ژوره ده زیاته اندېښنه څرګندوي. سپینې ماڼۍ چې د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د کمپیوټرونو د هکېدو د ادعاو په اړه یې خپلې څېړنې پیل کړې دي. په دې اړه د سنا د استخباراتي کمیټې د تحقیق هرکلی کړی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. هغه وایي نړیوال مجبور دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له عراق سره همکاري او هماهنګي وکړي. زموږ پوځي ځواکونه به داعش له منځه یوسي. راپورټونه وایي چې د عراق د فدرالي پولیسو 2000 کسیز ځواک د موصل په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې ګډون ته تیار شوی. د عراق صدر اعظم په خواجمنه کړې و چې د 2014 میلادي کال تر پایه به موصل ښار د داعش له وسلوالو پاک کړي. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس پرون د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د خدمت لوړه وکړه. دای به د 2019 میلادي کال په پیل کې د بانکیمون پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. انټونیو ګوتریش په گاویا کلنده هغه تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د مشر په توګه کار کړی. ګوتریس دا روان کال په اکتوبر میاشت کې د بانکیمون پر ځای چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه د خدمت موده پای ته رسیدلی وټاکل سو. او کریستینال رونالډو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه. د پرتګال د ملي ټیم او د هسپانیې د ریال مادرید کلب د اتل سکال یو 50 ګولونه وهلي او خپل دواړه ټیمونه یې اتل ولی ته رسولي دي. پرتګال د اروپا جام اتل دی او ریال مادرید هم د اتلانو په لیګ کې اتلولي خپل کړه. رونالدو ته په 2014 میلادي کال کې د ډیرو ګولونو او ښې لوبې په خاطر د جایزه پرون شپه په فرانسا کې ورکړل سو. د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
نن چې تر دې د ازادي رادیو ورې د خبرونه په ازادي رادیو کې اورګې پانه هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي په حکومتي چارو کې د شفافیت او حساب دهۍ اصل ته په پام پریکړې کوي نه د حزبي او قومي مسلحتونو په اساس.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي.
د برېښنا او نورو ټولګټو پروژو له امنیته ډاډ ورکول کېږي.
تشویش دې ډېر پاند لرو چې الحمدلله دې ټول لږی پروژې چې موږ هر ځای کې جوړو، هر د بندونه جوړو، هر د سرمایه ګذاري کېږي. الحمدلله پروژې چې عمل منفع پروژې دي، دې باندې کوم امنیتي کوم مشکلات اوسه نه و.
د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وایي خلکو بې ځایه پر دې انتقاد کړی چې ولې پړونه په سر نه و.
Completely on me that I was not wearing the headscarf, but however I was wearing Gandhi Afghani.
نور مهمه طالب حمله روحی لده تر پیرا سره پاتشه. وخت لاس بجی او لاس دقیقی دون که دیو سلام ها غوری دون که تا جه تازه لامونگ سره یوزه شوی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وی په حکومتي چارو کې د شفافیت او حساب دهي اصل ته په پام پریکړی کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پریکړی نه کیږي. د په داسال کې د شې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د آسیا له پراختیايي بانک سره د قرارداد پراساس پرشت له جدري ستري پروژې پیل سي. د دې وزارت مرستيال امان الله غالب پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژو به لشتلجه 450 میلیون ډالر لګښت راسي چې 300 میلیون ډالر به د آسیا پراختیايي بانک او پاتې به د ناتو تړون د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو اداره یو اس ایډ او نورې مرستندوی ادارې ورکوي.
یو پروژه یو استیشن یو بک تو بک په نامه په لخمري کې جوړيږي تر مثال کوم بخت چې هغه ساز افغانستان بخت یو زیوسي او په دې فائدې باندې کې زموږ کول شو کوم بخ وردتي چې موږ دولت غواړي د جمهور چې افغانستان به یو ترانزیت کې شوته مو بدل ست بالکل نو همدا برق موږ کول شو ترکمنستان برق په هم تاجکستان ته خاص کو ضرورت لري هغه ته خرڅ کو یا پاکستان ته ضرورت لري پاکستان ګرمي وخت هغه ته خرڅ کو. دویم برق په مهم پروژه کې جوړیږي بامیان مرکز ته چې برق ولېږي 240 کیلووات لاین تقریبا 300 میگاوات په ظرفیت د شتالوان واخله بامیان مرکز پورې تقریبا 60 کورونو ته هلته د هغې شبکې توضیحي هم جوړیږي.
د ښاغلي غالب په وینا د دې پروژو کار به تر 2030 میلادي کاله بشپړ سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال څرګنده کړه چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به افغانستان په سیمه کې د انرژي د ترانزیت په یو مرکز بدل سي چې د دې هیواد له اقتصادي ودې او د امنیت له ښه کېدو سره به د پام وړ مرسته وکړي.
مطابق د پلان تقریبا ډیزاین مطالعه ختم شوې ده. 2013 کې امثال کار به ختمي. ما ول څه دا خدای پروژه مجبور پروژه بانک ته انکشافي اساس ورکړي تقریبا 2.3 بلین د خپل بانک ته انکشافي پیسې دي کې د نیټو د 60 میلیونه د نیټو طرف نه کو پیسې راغلي د نسته دي یو سای دی او د نور دونرونو کی اف دبليو المان د کې هم پیسې شامل دي او تقریبا د پورا پروژه مدیریت د پیسې خپل بانکینګ شافیس
اسیا مخیوی. امان الله غالب زیاته کړ چې حکومت په د برښنا د انتقال د دې پروژو تر بشپړېدو وروسته لالمره د انرژي د تولید یا سولر انرژي پر پروژو کار پیلوي. د اسیا پراختیايي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د شوی قرارداد پر اساس به د ترکمنستان 500 میگاواټ برق له افغانستان سره ونښلول سي. دا قرارداد لسکلندې خود دواړو هیوادونو د حکومتونو د پریکړې پر اساس تمدیدېدلای سي. د دې بانک په وینا د دوشي او بامیان ترمنځ د برښنا د انتقال پروژې له پرې دو سره به 150 زره کورنیو ته برښنا ورسي. د آسیا پراختیايي بانک په تیریونی ملسیزه کې له افغانستان سره د ترانسپورت، د انرژي د تولید او اقتصادي ودې لپاره 3 میلیون ډالر زیات مرسته کړې ده. د بانک له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالر مرستې تعهد کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې د دغه ریپورت مقدمه مو اشتباه لوسی او په همدې اړه باندې مرکه هم له خغلی امان الله غالب سره اورو.
تاسو ته به امنیت اجازه درکې تاسو فکر کوئ چې دغه دوه دانې ستري پروژې چې په پام کې لري دا بشپړې کړي؟
نه ان شاء الله امنیت کې دي کوم تشویش دې ډېر پاند لرو چې الحمدلله د ټول لږی پروژې چې موږ هر ځای کې جوړو هر د بندونو جوړو چې هر د سرمایه ګذاري کېږي الحمدلله د پروژې چې عمل منفع پروژې دي دې باندې کوم امنیتي کوم مشکلات تر نه او موږ ته کار دا کوو چې هر یو پروژې چې موږ منطقه کې جوړو تر خپل د منطقې د کس نه مردم نه خلق نه استفاده کو هغه موافقه اخلو هغه دا کو او د امنیت اکثر زموږ پروژې د پولیس یا د امنیتي وان کم پر د مردم د محل د شورای محل طرف نه دا غي تعهد مطابق هغه کار مخیزي. تقریبا یو نیم میلیارد ډالر پروژې ته سفر روان دي. افغانستان کې د کابل لوګر لاین روان دي. خپل تخار کې زموږ پروژې قندوز کې زموږ سم زموږ د سب شامل اوس سال کې کار روان دي. هلمند کې زموږ پروژې روان دي. د پر امنیت خاطر زموږ پروژې تر څو بند شوی نه امیدوارو چې دغه پروژې نه وي پروژې فرسي همداسې مخکې راشي.
غالب صاحب طالبانو مخکې اعلان وکړ یو څو موده مخکې چې دوی به نور په داسې پروژو باندې حمله نه کوي چې هغه خلکو ته ګټه ورڅخه ورزیا. تاسو د طالبانو دغه تغییر څخه ورسته په دې مسله کې یو څه بدلون لیدلی؟ یعنی واقعا تاسو لیدلی دي چې پر دغه سی فعالیتونو باندې حمله کمی سوي یا څنګه؟
او دقیقو مخکې نه متاسفه رسول د اکثر پروژو موږ کوم ځای کو چک ورډک کی چې پروژه موږ جوړو خپل کوم منطقه کې چې کار روان دي خپل د طالبانو منطقه دي هغه خپل موږ ته اخر جهرانو کمپنیانو هغه ته جذب کړی دي صحیح د کار پر ځان کار کوي. یعنی دا روان مخکې نه روان او دیوس اعلان شو رسمي اعلان کړی دي پر امیدواري لیکونه چې اچوي دي. یعنی عملی سپور کوم پروژه زموږ ساحو کې روان دي قندوز کې خلک انجنان زموږ نو نه ټول ساحه کې اوس هغه ته په مانت خلک نه کوي او انجنان زموږ د ځی خپل کارونه مخکې او تاسو خپل یو روشدي دی او امیدواري دي چې ان شاء الله زموږ پروژې به مخکې راشي.
د اوبو او برېښنا وزارت له مرستیال سره مو مرکه ولیده چې د لویو پروژو او په خاصه توګه د برېښنا بندونو د پروژو او د امنیت په اړه باندې ډاډ څرګند کړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت وی په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهي اصل ته په پام پریکړی کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پریکړی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. بیا هم فرشتې جلازې ته وګدو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر ته اردوي چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړه کیږي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کمزوري کړي ده. د ارګي وویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت دواړه رهبران د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک تعهد لري او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي یا قومي مصلحت په پام کې نه دی نیول شوی.
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دی. د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزونې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراعات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړو د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې له اداري فساد سره مبارزې ته خنډ پېښ کړی دی. د دې ادارې مشر سید حسین فخری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې د اداري فساد د مبارزې په برخه کې ځینې پرمختګونه سوي خو د مبارزه بریالۍ ځکه نسی بلل کېدای چې لا هم زیاتې پریکړې د قومي او سیاسي لومړیتوبونو پر اساس کېږي. شغلی فخری زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت په سیاسي رهبری کې باید د اداري فساد پر ضد د بریالي مبارزې یو واحده کړنلار رامنځته شي. خود ولسمشر د مطبوعاتي دفتر ویندوی د واخان مینپال د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې د مشر د څرګندونې رد کړي او وی ویل چې په حکومتي چارو کې شفافیت تر هر څه مخکې په پام کې نیول کېږي.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. دا خو د دې روښانه کې مثلا چې په کوم ځای کې قومي حزبي تصامیم نیول شوي دي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي. د دې لپاره کار کېږي چې اداره جوابګوی شي او د ټولو خلکو د باور او د اعتماد وړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسي انټرنیشنل افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې بللی چې اداري فساد پکې زیات دی او حتی د دې هیواد امنیت خراب کړی دی. د دې سازمان په کلنی رپورت کې ویل شوی چې افغانستان، شمالي کوریا، سومالیا، انګولا، جنوبي سودان او سودان د نړۍ هغه 15 هیوادونه دي چې اداري فساد اوج ته پکې رسیدلی دی. د سازمان ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتوالي لامل میلیونونو ډالر چې باید پر بیا رغونه او د دې هیواد د خلکو د ژوند د شکېدو لپاره لګیدلی وای غلاسوي او د سولې د ټینګولو هڅو ته جدي زیان رسولی دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو ته غواګست د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی وای د دې لپاره په خلکو په دې باندې انتقاد کړی چې په ساري پړنې نو او ملي جامې په تنوي هغه لازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې د خلکو له توند انتقادونو اندېښنه خو دا او په هغه باندې خپل خوشيني څرګنده کړل. فاطمه ربانی سره ملالی بشیر مرکه کړی ده.
زه فیشن ډیزاینر نه یم. دا کار چې زه یې برخوم زما شخصي نه دی، بلکې د یو سیج لخوا د افغان صنایعو د ملاتړ لپاره دی، لکه شات، قالینې، وچه میوه، زعفران او داسې نور. دا ډیر مثبت نوښت دی چې افغانان او افغانستان په یوه مثبته رڼا کې نړۍ ته ښکاره کړي. یوه میاشت مخکې له ما غوښتنه وسوه چې د دې پروژې برخه سم او د ډسمبر په 16 مو په بریالیتوب سره دا پروژه پیل کړه. موږ افغان خوراکونه وړاندې کړل او د پروژې یو اړخ دا و چې پرمختګ خوښوونکي افغانی شې ښکار کړی، ځکه کله چې تاسو د افغانستان نوم یاد کړی په عمومي توګه د افغانستان نوم له جګړې او ژوند او ځپنو سره تړل کیږي.
افغانستان
and so on.
Recently, you have tweeted how people...
په دې وروستیو کې تاسو پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر خلکو لخوا تر انتقاد لاندې کېدو په اړه لیکلي. په دې اړه یو څه راته ووایاست.
Unfortunately,
له بده مرغه زما یوه مقاله چې اصلا یوه مرکه وه خپره سوه، او په دې مرکه کې زه یوازینۍ افغانه نه وم، درې نورې افغانانې هم وې. دا مقاله ډېره ناسمه تعبیر سوه. دا ډېره د تعصف خبره ده چې منتقدینو په بشپړه توګه پر ما توجه متمرکزه کړه چې ما ولې پوړنی نه دی پر سر کړی. خو ما افغاني کالی اغوستي وه، دا ډېر سنګین کالی وه، او دا زموږ ملي کالی دي. زه ډېره حیرانه سوم چې خلکو د دې پروژې نور ټول مثبت اړخونه له پامه وغورځول او یوازې پر یوه منفي اړخ توجه وکړه، او ایا پر ما او زما پر کورنۍ د انتقاد لپاره وکاروله. دوی هڅه وکړه زما پلار او د هغه نوم سپک کړي، او زه په دې خفه سوم.
ځینې خلک پر هغه تنظیم انتقاد کوي چې جمعیت ګوند دی او ستاسو پلار ورسره تړاو لاره. دوی وایي ستاسو له کالو یا کار سره یې هېڅ ستونزه نشته، بلکې دوی ادعا کوي چې جمعیت ګوند د خپل واک پر مهال ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. آیا فکر نه کوي چې له هغو درو نورو ښځو څخه تاسو ځکه تر انتقاد لاندې سواست چې کورنۍ مو له داسې یوه تنظیم سره تړاو لاره؟
دا رښتیا نه دی. زه په بشپړه توګه له دې خبرې سره مخالفت کوم. که تاسو افغان تاریخ وګورئ، تاسو به پوه سئ چې دا ټول درواغ، غیبت او پروپاګند دی چې زما د پلار پر ضد کاریږي. زه غواړم زما د پلار لخوا یوه فتوا، یوه ویډیو یا یو څه چې زما پلار ویلي وي چې ښځې باید د باندې ولاړې نه سي، زده کړې ونه کړي، وګورم. د ده خپلو لوڼو موږ ټولو زده کړې کړې دي، موږ پوهنتونونو ته تللي یو، ما خپله ماسټري کړې ده، او دا څنګه امکان لري چې زما پلار په خپل کور کې خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکوي او د باندې نور ښځې نه پرېښوده؟ دا هر څه سره په ټکر کې دي. زما ټولې خویندې کار کوي. زما پلار د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کلک پیروي و.
د منتقدینو انتقاد هم دا دی چې وایي ستاسو کورنۍ د خپلو ښځو لپاره یو ډول اصول درلودل او د نورو د ښځو لپاره یې بیل. دوی وایي له همدې کبله تاسو وکړای سو زده کړې
وکړئ.
هو، ما وکړای سو زده کړه وکړم. پر موږ د خدای رحمت سوی و چې داسې پلار یې راکړی و، او ډېره پیاوړې مور یې راکړی وه چې ما ته یې د زده کړو اجازه وکړه، او موږ ډېره زغم لرونکې کورنۍ درلوده. زه یوازینۍ کسه نه یم چې داسې کورنۍ مې درلوده. داسې ډېرې کورنۍ وې. دغو منتقدینو یوازې غوښتل دا خبره زما پر ضد وکاروي او په خپلو سیاسي اجنډاوو کې بریالۍ سي. دوی ان هغه مرکه لوستلې نه ده، او یوازې عکسونه کتلي او خپل نتایج یې راویستل.
فاطمه جانې، آیا که تاسو داسې کوم ثبوت ووینئ چې جمعیت ګوند یا بل هر ګوند ښځې ځپي، زده کړو او یا کار ته یې نه پرېږدي، تاسو به هغه ګوند یا تنظیم
وغندئ؟
هو، پرته له شکه. موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. زه فکر نه کوم پرته له ځینو سختریڅو داسې څوک په سیاست کې سته چې د ښځو زده کړه او داسې نور منع بولي. که د اسلام موضوع ته بېرته راسو، ځکه خلک هر ځل د اسلام خبره کوي، که څوک غواړي د اسلام اصلي ښوونې عملي کړي، اسلام وایي ښځې باید زده کړې وکړي، ښځې باید کار وکړي، ښځې ډېر حقونه لري. په افغانستان کې ډېر څه بدل سوي دي، خو ډېر تغییر ته اوس هم اړتیا سته.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو راپور لرو. د نړۍ د فوټبال اتل کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د طلا توپ وګاټه. د فوټبال نړۍ دغه ستوري ته د پرتګال په ملي ټیم او ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې او د ډیرو ګولونو د سرته رسولو په خاطر د طلا توپ ورکړل شو. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه رپورټ واورئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړۍ تر ټولو غوره جایزه د طلا توپ وګاټه. هغه ته په 2014 میلادي کال کې د پرتګال په ملي ټیم او د هسپانیې په ریال مادرید کلب کې د ښې لوبې په خاطر دا جایزه پرون شپه په فرانسې کې ورکړل شوه.
کریستیانو، او نوم د فرانس فوټبال، ژه ته رمه سه 61م بالون دور.
مرسی بوکو.
یو درش کلن رونالدو د طلا د توپ د ترلاسه کولو پر مهال د پرتګال او ریال مادرید په ټیمونو کې له خپلو ملګرو او مینوالو مننه وکړه او وی ویل چې ډیره زیاته لیوالتیا یې درلوده څو دا جایزه ترلاسه کړي. زما لپاره ډیر د ویاړ ځای دی چې د څلورم ځل لپاره مې د طلا توپ ترلاسه کړ. احساسات مې هماغسې دي لکه څنګه چې مې په لومړي وار دا جایزه ګټلې وه. هیڅکله مې فکر نه و کړی چې د طلا توپ به څلورم ځل ګټم. زه ډیر خوښ یم. رونالدو درې واره مخکې هم د طلا توپ ګټلی. 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونه هغه کلونه دي چې کریستیانو رونالدو په ټوله نړۍ کې د غوره فوټبالر جایزه د طلا توپ ګټلی. د 2016 کال د طلا توپ د فرانسې ټایمز مجلې رونالدو ته تسلیم کړ. له 5 کلونو را په دې خوا به دا جایزه د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا ورکول کېده، خو دا ځل ټایمز مجلې دا امتیاز بیرته خپل کړ چې له دې وروسته به د کال د غوره فوټبالر تر ټولو معتبره جایزه یعنې د طلا توپ په خپله ګټونکي لوبغاړي ته ورتسلیموي. کریستیانو رونالدو د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالران له هغې ډلې لیونل میسي، انټونی ګریزمن، لویس سوارس او نیمار مات کړل. په دې ډله کې میسي 15 وارې د طلا توپ ګټلی او رونالدو لا هم د طلا یو توپ کم لري چې وکولی شي د خپل سرسخته سیال دغه ریکارډ ته ورسیږي. کریستیانو رونالدو ته دا جایزه د دې لپاره ورکړل شوه چې خپلو دواړو ټیمونو ته یې اتلولۍ ور په برخه کړي. هغه په 2016 میلادي کال کې د پرتګال او ریال مادرید لپاره په 45 لوبو کې 150 ګولونه وهلي دي. که څه هم په ریال مادرید کې نور ستوري لوبغاړي هم شته، خو ګټونکي ګولونه تر ډیره رونالدو وهي او په پرتګال کې خو بیا ډیره تکیه په کپتان رونالدو ده. د ریال مادرید ټیم سږ کال د اتلتیکو په ماتولو سره د 11 ځل لپاره د اروپایي جام اتلولي ګټلې ده. تر هغې مخکې رونالدو د پرتګال ټیم په اتلولي کې لوی رول لوبولی و. پرتګال د ټولې اروپا د فوټبال په سیالیو کې سږ کال په پایلوبه کې فرانسې ته په ماتې ورکولو د اتلولۍ لومړنی جام کور ته یوړ. په دغو ټولو بریاوو کې د رونالدو رول کلیدي بلل کېږي او لا هم له دغه ستوري د ډیرو لوبو تمې شته.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښته چې په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی، مې هیروي. اوس ورزو د کابل چاپ نننې مطبوعاتو ته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې هم طالبانو سره د حکومت د سولې او جګړې په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې سرمقالې ته دا نوم ورکړی دی، سوله شکونه او تورونه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ورځو کې د افغانستان حکومت پر وسلوالو طالبانو غږونه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو د سرمقاله لیکونکو په باور د افغانستان د خلکو هیله دا ده چې لوري د خبرو ترڅنګ ځنی عملی ګامونه هم واخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په دې ورځو کې د حکومت لوري دا خبرې هم کیږي چې ګوندی جمعه را روان دی او طالبان د سولې د خبرو په بهانه وخت ځای کوي، یا پاکستان پر طالبانو فشار زیات کړي ځکه سولې ته لیواله شوی دي، او یا هم د طالبانو دا ویناوي چې اوباما وایي دي طالبان نشي ماتولی نو ځکه حکومت د سولې غږ کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې باید یو پر بل تورونه ونه لګول شي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا خپل سرمخالې ته دا نوم ورکړی، بین الافغاني مذاکرې هغه لاره چې د افغانستان ملت یې هرکلی کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي ولسمشر غني او اربیا وسلوال مخالفین د سولې بین الافغاني خبرو ته راوبلل، خو وسلوالو طالبانو د وی ویډیو په خپرولو سره له خپلو کسانو غوښتي چې جګړې ته ادامه او لال قاعده ډلې سره خپلې اړیکې نورې هم ښې کړي. د سرمخالې لیکوال لیکلي که څه هم افغان دولت سوله د افغانستان د خلکو او په جګړه کې د ښکېلو غاړو په ګټه بللې او د سولې دروازې د مخالفینو پر مخ پرانیستي پریخي، خو دای هم ویلي چې د سوک جواب په سوک ورکوي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان دولت د سولې او جګړې په اړه روښانه سیاست لري، خو په ټینګار سره ویل شوی چې بین الافغاني مذاکرې د افغانستان د خلکو په ګټه دي او ورته ارزښت ورکوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل ویلي کنه کې د افغانستان د سولې په اړه د اروپایي ټولنې د پلاوي د مرستیال جورج کنګ هم په والا لیکلي، اروپایي ټولنه د سولې بهیر او په دې برخه کې چې هر تفاهم لیک لاس کیږي لنګدې ساری پلیکن کې د غشاند نو موړي په والا راغلي دوی غواړي چې طالبان هم د اسلامي پشان د وی سیاسي ډلې په توګه را څرګند شي.
اجمل تورمانو چې د کابل چاپ نن نه یو مطبوعاتو ته کتنه کړې و اوس
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحلیم قدرمل له کندهار لیکلی چې د خزو په وړاندې اوس هم تاوتریخواله شته که لبی لابیلو لار ورته وګورو د ټولنیزو شبکو له لارې هم د خبره خزو ته سپکاوی کیږي. همدارس حاجی آغا جان له غورک ولسوالۍ لیکلی چې په دغې ولسوالۍ کې کلینیک نشته، چارواکي باید ورته پام وکړي. اسد اندړ د زابل میزانې ولسوالۍ لیکلی هر وخت د سولې د خبرو طرفدار یم. همدارس سید علی جوادی له وردک ولایت لیکلی دي چې باید په شخصي کلینیکونو باندې کنټرول زیات شي. تاسو هم کولی شئ په 1313 افغان بیسم شمیرو باندې مکتا اس ام اس راولیږئ. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی.
افغان حکومت وای له هغه رئیس چې وسلوالو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حمله بندیز لګولې د پراختیایي پروژو کارکونکو ته امنیتي ستونزې کمې سوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې د دریم سرحدي کنډه قومندان د مین په چاودنه کې له یو پولیس سره وژل شوی او بل پولیس ټپي دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای چې د دې هیواد په سلو کې واتیا ښځې له یو ډول تشدد سره مخ دي. لا پکتیا ترخوسته د وردتی برېښنا در سوالو پروژه پرون پیل سو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې د بهرنی چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړی. د امریکا په سنا کې د جمهوریت پښتونکو ګوند غړی او د اکثریت مشر مچ مکنل وای چې کانګرس بعد د هیواد د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ټرمپ سره د روسي د همکارۍ په اړه د سی ای ای د رپورت چیډنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الایبادی په موصل کې د جګړې لومړی کرخه ته ورغی. هغه لخپل پوجانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او لاسیمه به وتښتي. او کریستینال رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د تلا توپ وګاټه.
ازادي رادیو ته غواګاست هم ورزو خوست د یو سلو لس میلیون ډالرو په لګښت د وارداتي برېښنا د لیک چارې پیل شوې. د دوشمې پوره چارواکو په یاد ولایت کې د برېښنا د یو سبسټیشن د جوړولو د کار د پیل په ځای کې وویل خوست به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې 2 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د انتقال کار بشپړ شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دوشنبه په ورځ د خوست د ورزې په سیمه کې د برېښنا د یو لوی سبسټیشن د جوړولو د کار په پیل سره خوست د وارداتي برېښنا د غزونې چارې عملا شروع شوې. د خوست چارواکي وایي چې د وارداتي برېښنا په دې پروژې چې 95 کیلومتره اوږدوالی لري 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیې بانک لخوا ورکول کیږي. خوست والی حکم خان حبیبی آزادی رادیو ته وویل چې د دې پروژې کارونه به د 14 میاشتو په موده کې بشپړ او د 2 میګاواټه برېښنا په انتقال سره به له 500 تر 700 کورنۍ د برېښنا څخه برخمن شي.
د پکتیا مرکز ګردیز نه تر خوست پورې د برېښنا د لیک او د سب سټیشنونو د جوړېدلو عملی چارې پیل شوې. د خوست ولایت د ورزې په برخه کې په 2 جریبه ځمکه کې د یو سب سټیشن د جوړولو چارې آغاز شولې. په دغه مسیر کې 200 ټاور یا د برق پایه به جوړیږي.
حکم خان حبیبی وای یاد ولایت بعد 2013 زیګدیس کال د فبروري تر میاشتې له اساسه برېښنا برخمن شي.
د 2015 کال په نومبر کې شروع او چارې به د 2018 کال د فبروري په میاشت کې تکمیل شي چې د نن وروسته 14 میاشت په موده کې به ساختمانی چارې بشپړ او ګټ اخیستنې ته وسپارل شي.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وای پرمختګونه ټکنالوژي سره تړلې دي او ټکنالوژي برېښنا ته ضرورت لري.
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډېر فرصتونه شته، هم د صنعت په برخه کې هم د زراعت او تخنیک په برخه کې، ځکه اوس هر څه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي برېښنا ته اړتیا لري. کله برېښنا راځي دلته اقتصادي او صنعتي و درمنسته کیږي خوست یغه فرصتونه چشتا دغه نه ښه استفاده کی.
مدني فال سپین روان نورزای وای په خوست کې د اساسي برېښنا نشتون د صنعت او اساسي پرمختګ په مخ کې اساسي ستونزه ده چې د برېښنا په لیک سره به دولت په یو ښه صنعتي او سوداګریز مرکز بدل شي.
په خوست کې ولوې نیمګړتیا یا د پرمختګونو پر وړاندې هغه اساسي خنډ چې واغه د برېښنا نشتون و. اوس چې دا برېښنا ان شاء الله په دې څوارلس میاشتو کې راځي خوست په یو د تجارت سره خوا کې یو صنعتي ډېر پرمختللی او د ښه اقتصاد مرکز به ګرځي.
یاد دې وي برېښنا د خوست د خلکو د اساسي غوښتنو څخه وه چې په وروستۍ ولسیزه کې په پرله پسې توګه یادوله. ولسمشر اشرف غنی هم د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په لږه موده کې خوست د برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه خو د بېلابېلو ستونزو له کبله د ژمنې د عملي کولو چارې تر اوسه ځنډېدلې وې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت چارواکي وایي تیرونی په بټاباد کې د ای ټی آر شرکت د الوتکې تر لیدنې وروسته چې لږ تر لږ 30 کسان پکې وژل شوي د دغه شرکت الوتنې ځنډولې دي. دغه شرکت کابل ته او همدارزینو لنډو مسیرونو ته هم پروازونه لري. تیرونی د دغه الوتکې په لیدنلو کې د نیات ویونکي جنید جمشید او د هغه د میرمن په ګډون تر دې دمه د 1400 تنو مړي پیژندل شوي او کورونه ته سپارل شوي. زبی شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی په دغه هیواد کې فعال خپل ټولې ای ټی آر ډول الوتکې په عارضي توګه له پروازونو منع کړې دي. دغه ادارې د دوشنبې پر ورځ په خبر کې بیان کې ویلي چې په پاکستان کې موجوده لس وړه ای ټی آر الوتکې د کتنې په غرض کې نولې دي او زیاتوي چې تر ماینې وروسته به د محفوظ هوایي سفر جوګه الوتکې بیا پروازونه شروع کړي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت چارواکو دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تیرونه د همدې هوایي شرکت یو ای ټی آر 240 الوتکه چې له چترال اسلام آباد ته روانه وه د خیبر پختونخوا بټ آباد ته نږدې په حویلی سیمه کې ولودا او دولتو کې د 15 کارکونکو په ګډون پکې وسلوي کسانو وژل شو. تر دې وروسته د یک شمه پرز نه وخته همدارنګه د هیواد د هوایي شرکت په یو بل الوتکه کې د تخنیکی او رزولا مل تر پرواز لګښې په مخ کې د اور لګیدو په اړه هم خبر ورکړل شو. د راپون لمخې د پاکستان د هوایي شرکت د غیټي آر الوتکو د پاکستان وړو وړو خارونو او غرنوي سیمو ته د پروازونو تر څنګ کابل ته هم پروازونه کول. د پی آی د خبر پاڼې لمخې د ولسی الوتنې یا سیویل اویشن اداره به د الوتکو معاینه کوي او که د پروازونو جوګه وګرځي چین د کابل په ګډون مده پاکستان گوادر تربت چترال گلگت شوب ډیر غازی خان ډیر اسماعیل خان پنجګور او بنجدوړو ته بعد پروازونه لړۍ بیا شروع کړي. 13 نل چترال اسلام آباد ترتن کلو تکا چې بټابات تنس دی ولیدا او ټول کسان پکې وژل شو. په نور کسانو سربیره پکې د پاکستان په خوانې پاپ سندرغاړي او وسنې تبلیغي جنید جمشید داغه میرمن او درې بحرینان هم شامل و. د راپونر مخې تر دې دمده بټابات په حویلیا کې د پریوتلو تکې د پیلوټ جنید جمشید او داغه د خزی په ګډون دی لسمړ پیژنګلوي شوی او د نورو مړو د پیژندنې لړۍ به په سورزو کې ترسره شي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د نړیوال هوایي شرکت مشر اعظم سهکل هم د دوشنبې پر ورځ ناوخته خپل دندې استعفا ورکړې ده. که څه هم دغه هوایي شرکت مشر رسنیو ته خپل دندې د استعفا وړاندې کولو په اړه عوامل نه دي په ګوته کړي خو نوموړي دا استعفا په بټ آباد کې دولتو کې تر لوېدو یو اونۍ وروسته ورکړې ده. د یادونه ورداشت په پاکستان کې د الوتکې د لوېدو لومړی پیښنه وه بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد نړیوال هوایي شرکت او همداراز د شخصي کمپنیو الوتکې لوېدلې چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو مو واورېده. اوس دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاند څنګه خوګوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د یو داسې ځوان لا ژوند مخبرو چې دا ناوړه دودونو پر ضد مبارزه کوي دا تر دې د مڅکړې او سلاسترونې لري. په دې خبرونه کې به را سره واوري.
تعدید نو بیلابیل مشکلات ولی اوس تاسو زیات رسیدلی وتی هغه ویره او هغه اندېښنې ټول په امید او په هیلو باندې بدل شوی دی.
ناوړه دودونه چې اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې پالل کیږي د ډیرو لپاره د ژوند خوږې شی به ترخی کړی دی. دغه ناوړه دودونه خپل خلکو رامنځته کړي، پالي او د همدوی ژوند یې ور خراب کړی. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې ځان ته زندان جوړ کړي، خپل وردننه شي او ټول عمر هملته په تکلیف ژوند وکړي. دا بیلګې په ډول پلارونه په دې خاطر ولور اخلي چې په لور پسې څوک خبرې ونه کړي، خو دا ورته مهمه نه ده چې یو ځوان بهر ته د ولور په پیسو پسې لاړ شي او د ځوانۍ ډیر وخت هلته خاورې ایرې کړي. که یو څوک هر څومره غریب هم وي، په دې خاطر چې خلک یې تر نورو کمو نه بولي، مجبور دی چې په مړي پسې څو ځله خیرات وکړي. قتل یو څوک وکړي خو په بدو کې بل څوک ورکول کیږي. همداسې ډیر نور ناوړه دودونه هم شته چې د خلکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی. له دغو ټولو ستونزو سره سره چې ناوړه دودونو خلکو ته پیدا کړي، بیا هم خلک غږ نه پورته کوي او دې دودونو ته تسلیم شوي ښکاري. په ټول افغانستان کې ممکن ډیر کم خلک پیدا شي چې د ناوړه دودونو پر ضد عملي مبارزه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم خانولي عادل دی. د پکتیا د مرکز گردیز په میلن کلی کې زیږیدلی دغه زلمی اوس په دې مصروف دی چې له افغانستانه د ناوړه دودونو لمن ورټوله کړي. له ده سره په دې خپرونه کې غږیدلی یو چې څنګه یې په ناوړه دودونو پسې راواخیسته او څه ډول به مخته ځي.
زمونږ له یو بل کورنۍ سره دښمني وه. په دښمنۍ کې زما دوه ورونه وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. فیصله په دې باندې سوله چې د دې شخړې د حل لپاره باید په بدو کې نجونې موږ ته راکړي. او دا هغه پرېکړه وه چې ما په دې مقابل کې مخالفت وکړ. بالاخره پکتیا کې مې په بدو کې د نجونو ورکولو د مخنیوي په خاطر باندې باید موږ ته د بدو کې د نجونو رانه کول شي. ما پکتیا کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. هلته مې له بېلابېلو علماو سره له مشرانو سره وغږېدم، خو بالاخره زما غږ هلته چا ونه اورېده. او مخکې له دې چې دغه څلورې له شپږ جنکۍ په بدو کې موږ ته راکړي، ما بالاخره دې پېښې د مخنیوي په خاطر باندې راغلم. په مقابل کې مې د تاسو خیمه ودروله او غوښتنې مې وځلې دانه وه چې یوازې دغه څلور جنکۍ دې په بدو کې ورنه کول شي یا دغه شپږ جنکۍ دې په بدو کې ورنه کول شي، چې هلته بیا قومي مشرانو فیصله کوي. بلکې غوښتنې مې دا وه چې په ټول افغانستان کې دغه په بدو کې د نجونو ورکول د لمنځه لاړ شي. یعنې اساسي هغه انګېزه چې زه دې ته واده راکړم چې باید مبارزه وکړم، هغه هم دغه زموږ د کورنۍ له خوا نه په بدو کې د څلورو الا شپږ جنکو کول وسي. په دې حرکت سره موږ وکولای شو دغه مخه ونیسو.
کله دې چې په ګردیز کې اعتراض پیل کړ او بیا کابل ته راغلی، له کومو ستونزو سره مخ شوې؟
په لومړي قدم کې تر ټولو زیات چې زه ځورېدلی یم هغه خپل کورنۍ له خوا نه یم. زه که تاسو ته د خپل کورنۍ دغه داستان بیان کړم چې زه څومره وځورېدم او حتی په مرګ باندې تهدید شوم، اصلا کې ساتونو ساتونو وخت ونیسي. ولې غواړم په یو جمله کې واضح کړم چې زه د دغو مبارزې په خاطر باندې د خپل کورنۍ د غړو له خوا نه، د خپل اقارب له خوا نه دومره حتی ځورول شوی یم چې اصلا زه بیانولی نه شم. لږ نه وخت کله چې ما پکتیا کې یو حرکت پیل کړ، دننه دوه کاله مخکې هلته له ډول مشکلات سره مخ شوم. یو شمېر کسان راغلل او موږ ته لیونۍ وویل او بالاخره موږ په لیونتوب باندې تورن کړو. دا یو کس راغلی ګردیز کې خمه لګولې ده، ولېونه دی تهدیدونه او بېلابېل مشکلات ولي. اوس تاسې ځای ته رسېدلي یوسي، هغه ویره او هغه اندېښنې مې ټولې په امید او په هیلو باندې بدل شوي دي. او اوس له شپږ کاله وروسته بالاخره داسې یو ځای ته موږ رسېدلي یوسي. موږ په ډاډه زړه سره ویلی سو چې موږ مبارزه رنګ راوړی دی او رنګ راوړي او د هرې ورځې په تېرېدو سره به موږ مبارزه مخکې روانې. ځکه اوس په دې باندې پوه شوي چې څنګه مبارزه وکړو او څنګه خپل هدف ته ورسېږو او څنګه خلکو د قناعت ورکړو چې هغه ناوړه رواجونه چې هغه د اسلام خلاف دي، هغه د دین خلاف دي، د هغه څخه پیروي ونه کړي. یوازې تر ټولو غټه لاسرونه مو دغه د ټولو مشکلاتو او رنګونو سره سره چې موږ په دې باندې پوه شول چې څنګه مبارزه وکړو د ناوړه رواجونو په ضد باندې.
ناوړه دودونه زموږ د ټولنې یوه ډېره لویه ستونزه ګڼل کېږي او دا هم ویل کېږي چې یو یا څو کسان نشي کولی دغه دودونه له منځه یوسي. ډېر خو په همدې خاطر غږ نه کوي او دغه دودونه یې منلې دي. تاسې به په یوازې ځان څه وکړئ؟
د خلکو د شمېر زیاتوالی د تغییر راوستلو اساسي شرط نه دی. یو نفر هم کولی شي هغه مبارزه وکړي او تغییر راولي. تر ټولو مهم شی چې دی هغه رښتینې مبارزه ده، یعنې مبارزه باندې په خپله مبارزه باندې باور درلودل دي او له هغې سره مینه او قوي هوډ درلودل دي. له هغې وروسته بل شی چې ډېر مهم دی هغه د مبارزې لپاره یا هدف ته د رسېدو لپاره یو ډېره مناسبه لاره پیدا کول دي. یعنې څنګه موږ خپل هدف ته رسېږو؟ موږ په دې پوهېږو چې د هر هدف ته رسېدو لپاره څو لارې موجود وي. موږ باید تر ټولو اسانه لاره پیدا کړو. که لاره مو پیدا نه کړه، یوازې صداقت هم په درد نه خوري. یعنې صداقت جمع مناسبه لاره، مناسب رویش، مناسبه طریقه د هدف ته رسېدو لپاره، دا ډېر مهم دي. او له هغې خو ته بل شی چې ډېر مهم دی هغه قرباني دی. کله چې څوک مبارزه کوي هغه ته باید خپل هدف مهم وي. په دې لاره کې باید هر ډول قرباني ته اماده اوسېږو. قرباني دا هم دی چې ممکن ته خپله د لومړي ځل لپاره هغه کس واوسېږي چې ناوړه رواجونو ته نه وایي. په دې معنی چې خپله خور مکتب ته ولېږي، په دې معنی چې خپله خور په بدو کې ورنه کړي، په دې معنی چې خپله خور یا خپل لور چاته خوسې ورکړي، یعنی پیسې په ونه اخلي، خرڅ نه کړي. قرباني به دا وي چې خلک به تاسو ته پیغور درکړي، تاسو ته به بېلابېل نومونه په تاسو باندې کېږدي. دا یو ډول قرباني دی، خو تاسو قرباني ته اماده کېږئ. ځکه ما ویل چې که چېرې موږ صداقت ولرو، مناسب رویش ولرو او هر ډول قرباني ته په دې لاره کې اماده اوسېږو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو، یو فرد هم کولی شي تغییر راوړي او یو کس کولی شي بالاخره تابوشکن وسیږي اتمن تغیر راځي تبه مشکلات به هم ورسره وي
لډیر خلکو چې کله دا پښتنه وشي چې څنګه کېدلی شي د ناوړه دودونو مخه ونیول شي هغوی دا وایي چې حکومت باید عامه پوهاوی وکړي ملایان د ممبرونو په سر خلکو ته دا خبره وکړي چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ یعنی له مسؤلیته ځان خلاصوي ستاسې په باور آیا حکومت یا دینی عالمان کولی شي دغه ناوړه دودونه له منځه یوسي
د ټولنې هر فرد مسول دی که هغه حکومت کې دی که هغه ملا دی که هغه دی وګړی دی کله چې ټول خلک را ولاړ سي غږ پورته کی خو د مشکل خود به خود حل کیږي که موږ دا خبره کوو چې موږ عامه پوهاوی ته ضرورت لرو چې خلکو ته باید خبرې وسي تبلیغ وشي نه موږ ټول په دې پوهیږو چې دغه رواجونه بد دي ټول په دې پوهیږو چې بدو کنجنو ورکول بد دي ټول په دې پوهیږو چې ولور پر د جنکو خرڅول بد دي ولې موږ دا ټول کار نه کوو مشکل دا نه دی چې موږ نه پوهیږو مشکل دا چې موږ ټول پوهیږو خو موږ نه کوو یعنې ته یو قوي تحرک یو قوي حرکت ته ضرورت دی چې هر فرد باید خپل ځان شروع کړي او مسؤلیت په نورو باندې ونه شي تر څو تغیر راشي
ډېر لکه چې یو څه کوي لومړی ځان ته مالی ملاتړ پیدا کوي ځکه د ډېرو په خبره چې بې له مالی ملاتړ څوک څه نشي کولی یعنی هغوی چې ټولنیز کارونه کوي باید د نړیوالې ټولنې حکومت او مدني ټولنو مرسته له ځان سره ولري تاسې سره له دې چې ډېر څه مو په لاس کې نشته څه ډول به دا مبارزه مخکې وړئ
کچری تغییر په پیسو باندې راتللی تاسو ماته وایئ چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف نه شول بلې مصرف شول آیا د یوازې د ښځو په نوم باندې څومره ډېر زیات پیسې په افغانستان کې مصرف شولې کچیرې پیسې تغییر راوستلی افغانستان به ګولي ګلزار وو څوارلس کاله پنځلس کاله مخکې هم موږ دغه نواړه دروازونه په دې ټولنه کې موجود اوسه موجود دي څوارلس کاله مخکې هم نجونو د تعلیم حق نه درلود په پروتو سیمه کې اوس هم نه لري څوارلس کاله مخکې هم جنکۍ د ولور په نوم خرڅېدې اوس هم خرڅېږي مهم شی پیسې نه دی مهم شی مرته مخکې چې اراده دی او قرباني دی دغه باور نه وي را پیدا شوی خو موږ په دې باور نه وو هر کار په پیسو باندې کېږي خو موږ پیسې هم نه درلودلې ولې موږ په خوا ډېر غټ کارونه کوله که موږ به وغوښتل شر به م کوو له پیسو پرته به غټ کارونه کوله موږ په تېر شپه کلنه مبارزه کې دا ثابته کړل چې موږ د مبارزې لپاره یوازې کلکې ارادې ته ضرورت لرو کله چې اراده وکړه خدای جل جلاله سره مرسته کوي او بالاخره خود به خود هغه ستاسو مالي مشکلات خود به خود حل کېږي
تاسې چې د ناوړه دودونو پر ضد دغه حرکت را پیل کړی نتیجه یې څه شوه یعنې څه مو لاسته راوړل
موږ چې کومې غوښتنې د حکومت نه درلودلې له خلکو نه مې درلودلې له علماو څخه مې درلودلې ټولې غوښتنې بالاخره د تحسن په شپږم میاشت باندې ومنل شولې هغه دا چې حکومت هم د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې موږ سره کلکې ژمنې وکړې چې بالاخره د عملي کولو لپاره به په ټول هېواد کې پروګرامونه ترلاسه نه نیسي دا ژمنه وسوله د افغانستان د علماو شورا هم د ناوړه رواجونو په ضد باندې یو ډېره قوي فتوا صادره کړله هغه شی چې زه ورته ډېر امیدوار یم هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو سراسري کمیسیون رامنځته کړ چې په دې کې د ټولنې د هرې برخې کسان شامل دي دینو علما قومي مشران بیلابیل مدني ټولنې او نور کسان د دې کمیسیون وظیفه په دې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نړیوالو رواجونو په ضد باندې بنیادی او اساسي مبارزه کوي دوم شی هغه د سی منګا یو ولسی ډله رامنځته کړل چې د نړیوالو رواجونو په ضد د مبارزې ډله نومیږي د دې وظیفه په دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او بیلابیلو سیمو کې لري پروتو سیمو کې د نړیوالو رواجونو په ضد باندې مبارزه کوي پروګرام یې دغه د دې کمیسیون او د دې ډلې چې عملا خلک دې ته مجبور کړي یو دې ته آماده کړي چې نړیوالو رواجونو ته په عمل کې نه وایي
د ناوړه دودونو پر ضد چې تاسو کومه مبارزه کوي د دې پر ډول کراته وغږیږي چې څه ډول مخکې وړئ مثلا یوې سیمې یوه کلي ته ورځئ خلکو ته وایئ چې ناوړه دودونه بد دي مه یې پالئ که دا ډول بي خو تاسې مخکې وویل چې خلک پوهیږي چې ناوړه دودونه بد دي خو بیا یې هم پالي
په عموم کې دا ښه خبره چې ته وجده بد کړې ولې زمونږ د پروګرام اساسي هدف دا نه دی ځکه هغه رواجونه چې موږ په وړاندې مبارزه کوو ټول پیږي چې بد دي موږ په داسې لارو باندې کار کوو په داسې ډول باندې کار کوو چې خلکو د چوکاټ رامنځته کوو په هر ولایت کې قانون رامنځته کوو یعنی داسې یو پریکړه رامنځته کوو چې ټول خلک پیغه باندې بلاخره وکي موافقه وکي او خپل خلک راغونډ شي د هر قوم مشران د هر سیم مشران او وایي چې دا رواجونه بد دي او له دې نه ورسره دغه رواجونه ته موږ احترام نه کوو د دې رواجونو پیروي نه کوو یعنی هغه لار رامنځته کوو چې خلک پیغه باندې حرکت وکي
دا یوازې د یو ځوان مسولیت نه دی چې د ناوړه دودونو پر ضد غږ پورته کړي بلکې ټولو ته لازمه ده چې دا تلسم مات کړي او نور د ناوړه دودونو له زندانه راووځي خلک باید د نورو د خبرو پر ځای دې ته اهمیت ورکړي چې کوم کار سم دی او پس کې د دوی او نورو ګټه ده که داسې وکړي ممکن د ناوړه دودونو له آفته خلاص شي درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا راتګه مو په لاس پارم
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې له خوخی ډک ژوند ولري د دې ونې خبرونه پیلو په نننې خبرونه کې د هوایي قواو لوی په خواني افسر سرغګیدلیم چې په وینای وخت په هوایي قواو کې دندلرله اوس د ژوند له ناخوالو سره مخامخ ده او خیرات ټولوي
په دکانو ګرځم دا غګدای کوم دا انجنیر وی پیلوټ وو انجنیر دا څه پیسې ټولوي په دکانو ګرځي
په خبرونه کې بعد خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري زه مسوده نیازیم خو راځي لمړی بغوک شو همایون هیوا ته چې د خزو پاړه دونی مهم خبرونه راوړوي
په خوست او پکتیا کې د خزو په وړاندې تشدد د تیر کال په پرتلش 14% زیات شوی دی په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې سږ کال په دې ولایتونو کې د خزو پر ضد د تشدد 215 پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر د غړې زرمینې شمس په وینا په پکتیکا کې هم د خزو په وړاندې تشدد زیات شوی دی خو د امنیت د خرابوالي له امله یې ارقام نشي راغونډولی لس کلن ربابا د یو اتیا کلن سړی د هوس ښکار شوه ربابا له یوې بېوزله کورنۍ څخه ده او سپینګیری پلاری ناروغ دی د ربابي پلار ویلي د سید محمد په نوم یو اتیا کلن سړی لور تختولې او نږدې شپږ میاشتې میرمن وه د ربابي د پلار په وینا سید محمد تیر کال د دشتې برچی د سیمې د شورا رئیس و او اوس هم ربابا تهدیدوي چې وبه وژل شي دغې لس کلنې ماشومې څو میاشتې په زیرزمینۍ کې تیرې کړې او بنې هغه څو ځلې مجبوره کړې ترڅو لمنی وکړي او اولادې لارې د ډوډۍ پیسې پیدا کړي ربابا ورسته له څو میاشتې په تیښتې بریالی شوې خو دغې ماشومې چې په لس کلنۍ کې د ژوند ډېرې ترخې لیدلې د خپل ژوند کیسه له اوښکو په ډکو سترګو پیلوي او له ولسمشره غواړي چې خاوند ته یې سزا ورکړي ګلندام هغه میرمن ده چې د میړه سخت ظلمونه یې ګاللي او لا هم ژوندی ده ګلندام چې درویش کاله عمر لري او د غور ولایت اوسیدونکي دا ویلي دي چې نږدې درې کاله مخکې خاوند په چاقوګانو وهلې او وروسته یې په سا کې اچولې وه دا میرمن چې پښې فلج سوي په شپږ کلنۍ کې په زور واده شوې ده ګلندامې ویلي درې کاله مخکې حکومت عریضه کړې وه خو دا چې د میړه خپلوانو یې په څارنوالۍ کې دنده لرله چا یې پروا نه ده کړې ګلندام اوس د خپلې مور په کور کې ژوند کوي او وایي چې میړه یې ماشومان ترې اخیستي او په هغوی هم سخت ظلم کوي
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ هغه شخص چې ښځه د ښوونې تحصیل کار روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د حق او په قوانینو کې له نورو درج شوو حقوقو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده قدرمنو اوریدونکو شرمیلا هغه میرمن ده چې وایي په روسیا هند او ترکیه کې د تیارې د انجینرۍ په برخه کې فنی زده کړې کړې دي شرمیلا اوس د کندهار ښار ختیځ لور ته په زړو بلاکونو کې له خپل مایوب خاوند سره ژوند کوي د افغان ځواک دغه پخوانی افسر چې په پروازونو کې هم برخه اخیستې ده نن سبا له خلکو خیر غواړي او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي میرمن شرمیلا راته د خپلو زده کړو په اړه وایي چې په مسکو ترکیې او هند کې مسلکي زده کړې کړې دي
مسکو ته چلته زده کړې وکړې زم په هغه کې ولېږلم ما هم هلته په منځل پاس کې درسونه مې ووې ما د انجینري ومې ویل پیلوټي او د پاراشوټ وظیفه مې کړې ده په ترکیه کې مې کړې ده وکړه ډېرې سختۍ مې حاصلې دي
میرمن شرمیلا د خپلو پروازونو یادونه هم کوي وایي چې مختلفو جنگي سیمو ته یې په پروازونو کې برخه اخیستې ده
پروازونه مې شنوستنې باندې مې کړې دي اموخته امر راکوي و چې بس تاسو امر د سرتیر او جایلنی پیلوټ وزوم بس موږ برغلو بمبرم خو وکړه اول ما هغه دل شبینو په دا چوپان باندې چې جنگ وو د کالات چوپان نه دی دل زمې درې پرواز کړی دی په یمن و دا تیرای نه دی دروت وته په دغه کې ما سلور پروازونه میکړی دی اېدا میدان ولینې ما پروازونه وکړه په چوپان باندې او په دا هغه باندې تیری باندې دا خو مې دلته کړی دي شوروي په میدان کې تیاری مې غلولې دي امتحانونه یې رانه اخیستې دي
د جیر تیاری د 21 لره سفر میکړه ګرځولې می د تیارا
د میرمن شرمیلا په وینا ډیر ښکلې د خپل هیواد لپاره زحمت ایستلې او په ډیرو سختو شرایطو کې دنده تر سره کړې ده خو اوس د ژوند له سختو ناخوالو سره مخامخ ده او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره په خار بازار کې گدایي کوي او خپل ژوند پرې تیروي
په دکانو ګرځم دا گدایي کوم ده دا نو اوس وکړ اوس کلم دا پیلوټ وی انجینر وی دا پس پیلوټ وو انجینر دا پس پیسې ټولوي په دکانو ګرځي خیرات ټولوي کچالو ټولوي هغه دې راوړی مې دي نو دا څنګه ژوند دی دا څنګه حکومت دی دا حکومت نه دی دا د 2 روپۍ حکومت نه دی
د میرمن شرمیلا په وینا چې خاوند عبدالمالک هم یو پخوانی نظامی دی هغه اوس په پخو مایوب او ولاړې دی نشي نو موري وایي یو واده شوی لور لري او دوه زامنې د پاکستان حکومت لخوا اعدام شوی دي میرمن شرمیلا د خپل تیر عمر یادونه کوي وایي په خوای ډیر ښه ژوند درلود او په دې ویاړ کاوه چې خلکو ته خدمت کوي هغه شرمیلا وایي کې دولت تداوی وکړي حاضر ده چې بیرته خپل پخوانی دندې ته لاړ شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي
اول ژوند مې سم وو پیلوټي مې کوله کور مې لاړ لو سامان ملرلو دبي تکرلی یما د ټولو ځای تکرلی یما تای ما بس پریږدي چې زه د افغانستان یو راپاس کوم افغانستان خلاص دي ظالمانو لاسنه یما د ارمان پزرګ شي دی چې بیرته روغ شم این چې هندستان ته لګری وای د سترګې لج بمم کړه وای د پخې لج بمم کړه وای زړه بمم کتل وای بیرته زما خپل هغه ته بګرام کې وظیفه یې جره
شرمیلا له دولت ډیره ګیله منه ده وایي له خپل خاورې او هیواد نه ساتنه کړي خو اوس چې ناروغه ده څوک پوښتنه نه کوي
دولت مې دا غوښتنه ده چې د دې ښکلا ما او مېړه مې ټک ټک شو خدمت مې ورته کولو چې د پښو ولې ویدوی وشتو او مریضان شو وای شره لوکمت زه خزم ځان مې مست ورکړم ما وظیفه اجرا کوله وږي تږي به شپې را باندې تېرې شوي دي والټ کول را باندې تېرې شوي دي مګم ما خپل وظیفه نه ده پرې شي دېش کاله خدمت کړای دی ما ورته ځان ور کړای وو دې می ساتلی
اټلان دې زماني دي پټپکې دې مې وندې سمر پریخي افسانې دي ته انا
د میرمن شرمیلا پاړه مول دفاع وزارت او د هوایي قواو د قومندانۍ نظر هم راخستای چی آیا میرمن شرمیلا په یاد وزارت کې دنده تر سره کړې ده او کنه او دا چې دفاع وزارت به څومره د دې او د خاوند مشکل ته رسیدګي وکړي او څومره مرسته به ورسره وکړي د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای وایي ل میرمن شرمیلا سره خبرې کړې دي او د دې لپاره چې معلومه کړي چې پرختیا هم شرمیلا په هوایي قواو کې دنده لرل او کنه نو یاد وزارت د هوایي قواو پیژندون ته رسمي مکتوب لیږلی چې په دې اړه پلټنی وکړي
ما د میرمن شرمیلا د میړه سره خبري وکړلې د شرمیلا د پلار نوم سید محمد دی رتبه جګړنو د پخانی شوروي اتحاد کې لیکړې وي بیا په شیندان کې دندوا کله چې مجاهدین راغلي دي دوی بیا لاړ دي پاکستان ته بیا بیرته راغلي دي افغانستان ته وروسته دي د امریکایانو سره په قندار په هوایي ډګر کې دنده لرله بیا ته پیښوي دا لاړه د کور کې دا د دې خبرې دي منګ اوس دفاع وزارت د دفتر د ریاست نه پیژنتون ته مکتوب ولیک رسمي مخبر ورک چې هغه تیړنه وکي پیدا کی چې دا څوک دا دنده چیرې وا وظیفه چیرې وا څومره کولای کار کړی دی چې منګ د دې ټول اسناد پیدا کوروي بسو دا غینه وروسته د تایید او غیر تایید خبره بیا تل کو
خغلی وزیرای همدار زیاتوی میرمن شرمیلا د دفاع وزارت ته مراجعه وکړي او دوی مکلف دي چې د میرمن شرمیلا او خاوند حقوقي ورکړي او تقاوتي ورته اجرا کړي
د دې په وینا باندې چې یو دفعه درغلی ده او دفاع وزارت ته تقاوت پسی عدالته اسناد نه دي پیدا کړي دفاع وزارت مجبور او مکلف دي چې د دې هغه کولو چې خدمت کړي دي د هغه په حق باندې تړنی وکړي او د دې تقاوت اجرا کړي او د دې میړم چې د سر سارمن و د پولیسو د کورنوي چارو وزارت هغه هم التفالج دی مریض دی اخیرانه دنده په قندار کې و الته د قومندانې امیر د کلوپو یعنی زه تاسو ته ویل شم دا سمه ده چې دفاع وزارت د دوی پوښتنه به نوي کړي او دفاع وزارت خو معلومات نه درلوده د پخوانی منګه اویا زره اتیا زره افسران درلوده نو دفاع وزارت چې خپل باندې یو څوک مراجعه ونی کی دوی نشي کولای چې ځان معلومات ولري ما ورته ویل په هر ځای کې چې تاسو مشکل وو کوم تکلیف وو یا چا دې مشکل نه حلولو ما سره دې تماس ونیسي زه کوخ کوم ما وزیر دفاع ته مو ویل کوخ کو چې په غیر رسمي توګه باندې د دفاع وزارت نن د دوی سره مرسته وکړه.
همدارنګه مو د هوایي قواو له عمومي قماندان عبدالوهاب وردک سره هم د میرمن شرمیلا مشکل مطرح کړ. د هغه جواب وو،
ما هم دا ویدل دي لیکن زه ورسره په تماس کې شوی نه یم، اګر چې د نمره د تلیفون هم نشته ده د ماسه، دا حق لري چې د دې سره کومک وشي چې تقاعد کړیم، دا حق لري چې کومک وسه وشي، هغه خپل امتیازات ورکړ شي، که نه وي کړی هم موږ به تقاعد ته یا برحالي ته نظر په هدایت د جناب وزارت دفاع محترم دفاع اوستردي سیز به موږ دغو نه هدایت واخلو، دغو په هدایت باندې موږ د دوی سره به مرسته وکړو. خو بیا به هم په قوای هوایي کې دوی خدمت کړی دی، د وطن او د خلکو دپاره موږ دا نادیده نه نیسو، هر مشکلی چې وي موږ آماده یو ورته چې دې سره کومک وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د اغلی شرمیلا خبرې واوریدې. نو موړی دا کوي چې د افغانستان د پوز افسر و. کدا هرڅه د اسنادو پر بنا سم وینو، شرمیلا لاول دي چې د تقاعد د حقوق مستحق ده، دولت مکلف دی چې د دې ټول حقوق ورکړي. له بل اړخه په اوسنۍ جنگي شرایطو کې چې په نظامی برخه کې خزینه افسران او سرتیرو ته ډیر اړتیا ده، کدوی دا واوري چې له تقاعد وروسته به د شرمیلا له برخلیک سره مخ وي، ممکن نظامی زده کړو ته بزړه ښه نه کړي. نو قانون ته د درناوي او خپل افسرانو ته د مورال او روحي کولو په خاطر دا موضوع باید اړوند ادارې تعقیب کړي او د دې افغان سرتیری خبردي وشي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.